سیسم عباس مننه پورا اتو جشوی د ازادي رادیو د ریسات د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 پښنیو په ټول افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ لارې په azadiradio.com کې هم نیولای شي. په دې خبرونه کې به وړاندې د هلمند چارواکو په وینا واوري چې په سنگین ولسوالۍ کې د روانې جګړې لپاره پوځي تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري او د هلمند جګړې ځپلې ملکیان بیا بیړنیو مرستو ته سترګې په لار دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صفی الله ستانګ دي څخه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی. امریکایي سناتورانو جان مکینا او لنسی ګراهام د افغانستان د جمهوریت ریاست له دواړو کاندیدانو هیله وکړه د انتخاباتو هغه نتیجه چې په دقت څیړل شوې وي ومني. د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیر شپه د ټیلو ټانکرونو اور اخیستی و چې د اور لمبې د شپې تر 12 بجو د کابل د ښار له ځینو سیمو ښکارېدي. د سر صلیب نړیواله اداره وایي په هلمند کې د روسي جګړو له کبله یې له بې ځایه شوې کورنیو سره خپلې عاجلې مرستې پیل کړي او د عراق صدراعظم نوریال مالکي وایي دی به له کورنیو او بهرنیو فشارونو سره سره چې د ده لرې کېدل غواړي د درېیمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. سرکې د افغانستان خبرونه. امریکایي سناتورانو د جمعې پورز د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو هیله وکړه چې د انتخاباتو هغه نتیجې چې په دقت څیړل شوې وي ومني او نور دغه په ټپه ولاړ حالت پای ته ورسوي. سناتور جان مکین په کابل کې خبریالانو ته وویل هیله لري چې روانه انتخاباتي لانجه تر دوشنبې ورځ پورې هوار شي. د ده په وینا د جمعې په شپه او بیا د جمعې پورز د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیم غړیو د ستونزو د هواري لپاره خبرې کړي دي. سناتور جان مکین بیا وویل که چیرته د انتخاباتو په ټپه ولاړ روان حالت پای ته ونه رسیږي نو په افغانستان کې به سیاسي وضعیت دی رانی حالت لورته اولاد شي چې داسې وضعیت لا افغانستان سره د امریکا پر ملاتړ هم ناوړه اغیز کوي. سناتور جان مکین او لنسی ګراهام چې د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړي دي د پنځمې پروس افغانستان ته ولاړل او د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره په کابل کې کتلې دي. د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیر شپه د تیلو ټانکرونو اور اخیستی دی. د اور لمبې د شپې تر 12 بجو د کابل د ښار له ځینو سیمو ښکاري دي. پولیس وایي دا پیښه د قلعه حیدر خان په سیمه کې د ټانکرونو په یو پارکینګ کې شوې ده. طالبانو ازادي راډیو ته په یو رالیږلي اعلامیه کې دا کړي چې دوی د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر تمځای حمله کړې او یو شمېر کسان یې وژلي هم دي. افغان چارواکو تر اوسه د طالبانو د ادعا او هلته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د بلې خوا د کابل د نهمې حوزې په اړوند سیمه کې یو کرولا ډوله موټر اور اخیستی. د نهمې امنیتي حوزې مسؤلین وایي اور لګېدنه نن سهار د یو ګازي موټر په سیستم کې د خرابوالي له امله رامنځته شو چې چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي خو خپله دغه موټر په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی. د ستر صلیب نړیواله اداره وایي په هلمند کې د وروستیو جګړو له کبله یې له بې ځایه شویو کورنیو او سره خپلې عاجلې مرستې پیل کړي دي. د دې ادارې ویاند رفیع الله ستانګزي ازادي راډیو ته وویل دوی خپله ارزونه پیل کړي څو معلومه کړي چې بې ځایه شوي کورنۍ څو دي او څومره نورو مرستو ته اړتیا لري.
نوری مرسیم پایل کړی دي. نوری مرسیم انشاءالله دغه ټولګي له اوس څخه تر سره کوم نه دغه ستونزه په پام کې نیولې ځکه هلته ډېرې کورنۍ له هغه جګړو څخه لشکرګاه ښار شاوخوا راغلي بې ځایه شوي دي. هلته اړولي مونږ تقریبا بیړنۍ مرستې یو څه رسولي ولې هغه مرستې ډېرې بسنه نه کوي. هلته
هلمند مدني ټولنې ویلي چې له شمالي ولسوالیو څخه باندې 4000 کورنۍ بې ځایه شوې چې عاجل مرستو ته اړتیا لري. له بلې خوا د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ د دفاع لپاره افغان ځواکونه پوځي تجهیزاتو او امکاناتو ته سخته اړتیا لري. او تمه ده سبا افغان لوبغاړی روح الله نیکپا د نړۍ د 2.5 غوره تکواندو لوبغاړو په سیالیو کې خپل لومړی لوبه له بلجیمی سیال سره وکړي. د تکواندو فدراسیون یو نړیوال داور عبدالصبور عمری ازادي رادیو ته وویل روح الله نیکپا نن شنبه خپل وزن ورکوي او د یک شمې پر ورځ لومړی سیالي وکړي. روح الله نیکپا د نړۍ د 2.5 غوره لوبغاړو په کتار کې 14 ځای لري او په دې سیالیو کې د افغانستان یوازینی استازی دی. له روح الله نیکپا سره د هغه دوه روزونکو منسن حق او بشیر ترکی هم ملګری دي. بیا هم خرغلی د عراق صدر اعظم نوریال مالکی وایي دی بل کورنۍ او بهرنیو فشارونو سره سره چې د لری کېدل غواړي د درېیمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. مالکی په هغه اعلامیه کې چې پرون جمعه خبره شو ویل د صدر اعظم مقام ته خپلې کاندیداتوري څخه لاس نه اخلم. مالکی ویل تر هغه به خپلې جګړې ته ادامه ورکړي څو د عراق او شام د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځ ډله چې د عراق د لویدیځ او شمالي زیاتې برخې په ولکه کې دي په بشپړ توګه له مات سره مخامخ شي. د عراق او شام اسلامي دولت په نامه د سخت دریځ د پرمختیا او لقبله پر مالکی په پراخه پیمانه انتقادونه کیږي. د عراق اقلیتونو پر د تور پورې کړی چې په دې هیواد کې قومي کړکیچ لا پسې زیاتوي. یو شمیر هندی نرسان چې په عراق کې د عراق او شام اسلامي دولت د وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو کې راګیر پاتې وو، د عراق د کردستان سیمې له پولو په خوندي توګه واوښتل. شپږ څلوېښت تنه هندي نرسان له یوې اونۍ راهیسې د تکرید په یو روغتون کې چې تېره میاشت عراق او شام اسلامي دولت یا داعش جنګیالیو په خپله ولکه کې راوستلې راګیر پاتې وو. کوردي چارواکو ویل دغه نرسان اربیل ښار ته انتقل شوي چې نن یا سبا به هند ته الوتنه وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه نرسان د داعش لخوا نیول شوي وو که هلته راګیر پاتې وو. په همدې حال کې هندي چارواکي وایي د هند نهه دېرش تنه ساختماني کارګران د عراق موسل ښار ته نږدې د افراطي وسلوالو لخوا تښتول شوي دي. د یوکرین ولسمشر پیټرو پروشینکو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن ته وویل د اروپا په منځګړیتوب د بیلتون غوښتونکو له مشرانو او روسي چارواکو سره نن د یوکرین پر بحران تازه خبرو ته تیار دی. د پروشینکو دفتر پرون وویل چې یوکرین د خبرو د ځای او وخت په اړه خپل پیشنهاد وړاندې کړی او د نورو اړخونو تایید ته انتظار باسي. د تماس یوه ډله په یوکرین کې د اوربند د ټینګېدو پر شرایطو کار کوي. په دې ډله کې د یوکرین پخوانی ولسمشر، د کیف لپاره د مسکو سفیر او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان شامل دي. له بلې خوا د یوکرین پارلمان د یو قانون مسوده تصویب کړه چې حکومت ته د انرژۍ پر سکتور د زیات کنټرول صلاحیت ورکوي. پارلمان دغه راز یو بله لایحه هم په لومړي ځل تر لوستلو وروسته تصویب کړه چې د شرکتونو، ائتلافونو یا کنسرشیمونو دغه راز اروپایي امریکایي کمپنیو ته د فعالیت او د یوکرین د زاړه شوي ترانسپورتي سیستم او د ذخیرو عصري کولو ته زمینه برابروي. د یوکرین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک پرون جمعه پارلمان ته داسې وویل: دوی تاسو ټول پوهیږئ چې نن سبا د انرژۍ مارکیټ په ډېر بد وضعیت کې دی. دا د هغې جګړې یو برخه ده چې روسیې د یوکرین په وړاندې پیل کړې ده. د یوکرین صدر اعظم له پارلمان نه وغوښتل څو کیف ته دا حق ورکړي څو د انرژۍ د سکتور په برخه کې بیړنی حالت اعلان کړي. روسیې چې د یوکرین له طریقه د اروپا زیاته برخه ګاز صادروي، په جون میاشت کې د ناتصفیه شویو بیلونو په خاطر یوکرین ته د ګازو لیږد ودراوه. د مقدونیا پولیسو له هغو مظاهره چانو سره شخړه وکړه چې د شپږو البانیایي نژادو پر بندې کېدو اعتراض درلود. دغه کسان د وژنې او ټیروریزم په وړاندې په تور نیول شوي دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وویل چې پرون په پلازمینه سکوپیا کې په زرګونو مظاهره چانو پر پولیسو د ډبرو ګزارونه وکړل. په ځواب کې پولیسو پر مظاهره چانو اوښکې بهونکي ګاز، بې سودونکي بمونه او اوبه شیندلې. ګڼ پولیس او مظاهره چان ټپیان شوي هم دي. په خټه البانیایان چې په مظاهره کې برخه درلوده، په 2012 میلادي کال کې د عیسویانو د ایستر اختر پر مهال د پنځو مقدونیایانو د قتل په قضیه کې دغو بندیانو ته پر عمري بند سزا په غوسه وو. مظاهره چانو ویل چې د بند دغه سزا سیاسي انګیزه لري. چارواکو تورن کسان سخت دریځې بللې چې د دوی په وینا په ټیروریستي فعالیت او د قومي شخړو په پارولو تورن دي. او د فوټبال د نړیوال جام لوبه کوربه هیواد برازیل نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل ته ورسید. د تیر شپه برازیل کولمبیا ته 2-2 ګول په مقابل کې ماتې ورکړه. په دې لوبه کې د برازیل نامتو لوبغاړی نیمار ټپي شو. په روانو لوبه کې به نور ونه توانېږي چې لوبه وکړي. د تیر شپې په بله لوبه کې چې تر دې مخکې وشوه، جرمني فرانسې ته 1-0 په وړاندې ماته ورکړه او هغه هم نیمه پای لوبه ته ورسید. اوس به د فوټبال د نړیوال جام یو سیمی فاینل د جرمني او برازیل ترمنځ وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او د ولایت چارواکي له مرکزه د پوځي تجهیزاتو عاجله غوښتنه کوي.
تجهیزات ته سخت در شد از که بحرانی ځواکونه هم نشته دي نه وایي هم لیست دي که در صحاتو کې
د خبرونې په دوام د هلمند هغه څو نورو ولسوالیو له وضعیت هم خبره وو چې له شاوخوا دوو نیو راهیسې هلته جګړې وي. د هلمند تر څنګ مو د فرا د بزګرانو له ستونزې خبره وو چې وایي هندوانو یو ښه حاصلات کړي دي. خو
یګانه ستونزه چې اوس د فرا د دهقانانو په مخ کې پرته ده هغه د مارکیټ نشتوالی دي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو او پکې ګڼ پیغامونه د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه دي.
موږ خپل رایې ته اشرف غني ته وی که عبدالستار عبدالله ته وی ورکړه ښه په شفاف توګه. اما دوی هم که نن شروع کوي د خوار غریب مسکین سره یتیم زړونه دوی نه آراموي.
د هلمند چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ د دفاع لپاره افغان ځواکونه پوځي تجهیزاتو او امکاناتو ته سخته اړتیا لري. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې ادارې په افغانستان کې په خاص ډول هلمند کې د جګړې لشکېلو غاړو وغوښتل چې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. په وروستیو ورځو کې جګړې او ناامنۍ د هلمند له شمالي ولسوالیو جنوبي ولسوالیو ته لمن غځولې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
په داسې حال کې چې د سنگین ولسوالۍ جګړه لا ختمه نه ده او په تیرو درې څلور ورځو کې جنوبي ولسوالۍ خانشین هم د درنو جګړو شاهده وه. د هلمند چارواکي وایي افغان ځواکونه پوځي تجهیزاتو ته اړتیا لري. د هلمند ولایتي اداره وایي د خانشین جګړه پای ته رسیدلې خو د سنگین ولسوالۍ په څو سیمو کې افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي چې اوس هم روان دي. د هلمند د ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه د دې لپاره چې وکولی سي د سنگین دفاع وکړي پوځي تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري.
جناب ولی شیخ تزلی د شب جمهور سره تماس کې شوی دی او د وزارتونو سره، وزارت دفاع، وزارت خارجه او نورو وزارتونو سره همغږي تماس کې شوی تر څو هغه امکانات او هغه تجهیزات چې پولیس او اردو ملي او محلي پولیسو ته اړتیا سره وتوانی کې چې خپل وطن دفاع وکړي، د خپل خاورې، د خپل ولسوالۍ، د خپل منطقې دغه تجهیزات ته سخت شد اړتیا ده، ځکه بهرني ځواکونه هم نشته دي، نه وایي عملي ستې په دغه ساحو کې هغه امکانات چې دوی ورته اړتیا لري باید
د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی اونۍ مخکې څه باندې 800 وسلوالو لومړی پر سنگین ولسوالۍ برید وکړ. کله چې هلته مات شول خپل بریدونه یې موساکله، نوزاد، کجکی او مرجی ولسوالیو ته وغځول. په سنگین او نورو شمالي ولسوالیو کې د ملکیانو، وسلوالو او افغان پوځیانو د تلفات شمیر لا دقیق نه دی معلوم. خو د هلمند چارواکو پرون وویل چې د خانشین په درې ورځنۍ جګړه کې نږدې 70 تنه وسلوال وژل سوي او 50 تنه نور ټپیان دي. د هلمند د ولی ویاند وایي دغه وسلوال چې ډیری بهرنیان دي په پاتې ولسوالیو کې له ماتې سره مخامخ سوي خو یوازې په سنگین کې مقاومت کوي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې ادارې په افغانستان بیا په ځانګړي ډول هلمند کې د جګړې لشکېلو خوا وغوښتل چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. د دې ادارې ویان رفیع الله ستنگزی ازادي رادیو ته وویل چې ادارې د جګړې لشکېلو غاړو سره په همدې هدف خبرې پیل کړي.
موږ د جګړې ښکېل لور سره خبرې اترې لرو او همدغه برخې ورسره کار کوو تر څو دوی د جګړې قوانین ومني او د جګړې قوانینو یا د بشر بلنې نړیوال قانون په رڼا کې دوی سره خبرې اترې لرو تر څو په جګړه کې ښکېل لوري وکولی شي چې ملکي تلفات کم کړي او یا بېخي ملکي تلفات دوی په خپله جګړه کې ونه لري.
د هلمند مدني ټولنه وایي چې د دې ولایت له شمالي ولسوالیو څه باندې 3000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوي چې اجل مرستو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو د هلمند د والي د ویان په وینا واوریدل چې پوځي تجهیزاتو ته په سنگین ولسوالۍ کې ضرورت لري. صالح محمد صالح د هلمند پر نام نه یو د والي له ویان عمر ځواک سره په تفصیل شخېدلی. د مرکې په پیل کې په ټولي ځټوګه د هلمند د اوسنی امنیتي وزیر پوښتنه ترې کړې. عمر ځواک په ځواب کې وویل
د نوزاد او کجکی او مسقله امنیتي وضعیت تر ډیره بده شوی دی او امنیتي وضعیت کې ډیره ښه ده. هغه وځي سنگین پاتې دي چې په غوډه کې موږ عملیات روان دي په سروان کلا، بوستانزو، کټیزو، مسوزو په ځینو ساحاتو کې چې هغه ځای کې ډیره منطقې مینونو پاش کړی دي او افغان امنیتي ځواکونه هغه ځای نه تکلیف دي او په بشپړ توګه عملیات روان دي په ساحو کې تر څو هغه ساحې د وسلوال مخالفینو له شتون څخه پاتې.
دا چې جنگ یو نیمه هفته دوام کوي د خپل د افغان ځواکونو کمزوري او د مخالف لوري قوت نشي ستاسو په نظر؟
د هلمند هغه ځینې سیمې چې مخکې لاغه وسلوال مخالفینو تحرکات کې درلودل فعالیتونه کې درلودل هغه د هلمند یو باغران ولسوالۍ ده او د دیشو ولسوالۍ ده چې دا حمرز ولسوالۍ ده. دیشو ولسوالۍ چې هغه برمچې ته لار آزاد خلاصې وي او خریدونکو کې وسلوال مخالفینو ډېر فعالیتونه کول، مین جوړونه یې هم دغه ولسوالۍ څخه کولې. دوی یو غیر منظم او پراګندا جنگونه په ځینو ساحاتو کې شروع کړل. یوازې د سنگین ولسوالۍ هغه ساحه چې هغه کې بشپړ عملیات روان دي خو موږ افغان امنیتي ځواکونه په وخت سره ورسېدل او دوی یو ځای کې نه چې بلکې ډېر ولسوالیو کې او د ولسوالیو په ډېرو برخو کې خپل متحرک او پراګندا حملې شروع کړل. نو په دې اساس سره دوی د مخنیوي لپاره یو منظم پلان او منظم وخت اړتیا ده چې ژر تر ژره مخنیوی باید چې په دې اساس سره موږ وتوانېدل چې د دوی مخنیوی وکړو. ډېر ژر لکه جنوبي برخو چې جنگ پای ته ورسېده او دوی ته هم درانه تلفات واوښتل، په دې کې موږ یوازې 3 نفره زخمیان سرحدي پولیسو، ملي پولیسو ملي ولدا او همداسې یو نفر شهید لري چې موږ سره 3 ورځې نه پرې ځکه ډېر جنگ شدت پیدا کړی و چې تاغز مندې کور ته وایي د کلای سبز او کلای نو په دې ساحو کې خانشین ورسوالۍ خو سره هغه نه پای ته ورسېدل او هم په ډېره موافقت پر هغه عملیات چې و مخته ولاړل او ټول ساحه ته خپل کوشش لاندې راغله. وسنۍ ستونزه اوس چې وسلوال مخالفین مقاومت کوي د سنگین ورسوالۍ په ګستاوزو، کټیزو، مسیزو،
سروان کلاس مو کې چې حالت عملیات روان دي او د خپل مقامت د عملیات مقابل کې شي.
ځکه چې ویل کېږي چې دغه شمالي ولسوالۍ څخه په زرګونو کورنۍ نور سیمو ته کډه شوې دي چې مرستو ته اړتیا لري او ځین ماشومان په نس ناست او نورو ناروغیو اخته شوې دي. افغان حکومت په دې برخه کې تر اوسه څه اقدامات کړي؟
موږ د دې سربېره چې یوازې مو نظامي برخه ته د جګړې د مخنیوي لپاره کوم پلانونه نیولې دي او د دې لپاره چې مخنیوي وکړو سربېره پر دې باندې مو د خلکو د مشکلاتو او د ملکي کسانو د مهاجرینو او د تلفاتو د زخمیانو د شهیدانو د دې ټولو شهر محمد نظر نیولې دي. والي صاحب خپله اړوند وزارتونو سره لکه صحت عامې او زده حوادثو مهاجرینو وزارتونو د دې سره په تماس کې وو. رئیس جمهور 15 میلیون افغانۍ نقدي مرسته کړې وه، هغه ورباندې وویشل شوله او تر څنګ موږ د 3200 کورنیو سروې وکړله چې د اکثریت یې د سنګین ولسوالۍ د شمالي برخو د هلمند د غوی لپاره موږ غیر خوراکي او خوراکي توکي پیدا کړل تر څو شتر جره ورته ورسوو. تعداد نه بده معلوم چې تر اوسه به څومره خلکو ته تجزیه شوي او توزیع ورباندې روانه ده چې سنگین ولسوالۍ هغه جنگ ځپلي خلک چې هغه ځای نه مهاجر شوي دي د جنگ له امله هغه ته شتر جره مرسته ورکړي.
د هلمند والي ویاند عمر ځواکو.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
نورستان هغه ولایت دی چې د یو راپور له مخې په مرکز پارون کې خلکو لس جریبه ځمکه د روغتون جوړېدو ته بیل کړې ده. حکومت وایي چې د روغتون د ودانولو لپاره 3.5 میلیون امریکایي ډالر ځانګړې کړي، خو د جوړېدو لپاره یې تړون نه دی لاسلیک شوی. پیسې شته، ځمکه شته، روغتون ته اړتیا شته، نو ولې نه جوړې شي، ولې تړون نه کیږي؟ له خپل خبریال روح الله انوري څخه به واورو چې موضوع یې تعقیب کړي. انوري صاحب مهرباني.
شبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان حکومت د نورستان د 15 پیسټری روغتون لپاره 3.5 میلیون ډالر ځانګړي کړی دی. همدارنګ د څو کلن را په دې خوا خلکو د دغه روغتون لپاره لس جریبه ځمکه هم ورکړې ده د حکومت په واک کې ده. د دالته نور مشکل نشته، خو فقط پخوانی وزیر فاطمی صاحب چې کار وزیر و صحت عامې هغه هم دغه وعده کړی و چې زه به په نورستان کې پارون کې یو 50 بستریز روغتون جوړوم. څو ځلې ازادي راډیو سره وعده وکړلې. همدارنګ سوری دلی چې اوس وزیر ده هغه هم وعده وکړلې، خو تر اوسه پورې دغه وعده نه دی پزې شوی. او والی وی چې موږ پیسې لرو، ځمکه هم لرو، خو د صحت وزارت چې دی هغه کوم قرارداد کوم شرکت سره قرارداد نه کوي. موږ نه پوهیږو چې ولې دوی ځنډې دا مسله. موږ ډیرو مشکلاتو سره مخ یو. والی وی د صحت په برخه کې خو وزارت په دغه کې لټی کوي او نه پوهیږو چې ولې دوی دا قرارداد کوم شرکت سره ملاتړ کوي. شبر صاحب، موږ د نورستان د پارون ولسوالۍ ته لاړ شو، خلته هم داسې کوم ځانګړی روغتون یا داسې کلینیک نشته چې هلته بسترونه ولري او خلک پکې بستر شي یا
انوري
شي یا نور.
بله، انوري صاحب، تاسو د روغتون پیسو ته اشاره وکړه. کله ناکله پیسې په بانکونو کې د دې لپاره په اداري فساد ککړ چارواکي ساتي چې بیا ګټه پرې وکړي. د نورستان د روغتون لپاره په بلوشو یو 3.5 میلیون ډالرو د داسې څه کاروبار خبر نه دی خپور شوی.
تر اوسه پورې د چا څه نه دی ویل، خو والی وی چې دا مونږ ته په بودیجه کې ځانګړي شوی دی په د وزارت مالی د خوانه. همدارنګه د روپۍ چې دی دا ولسی جرګې هم پاس کړې دي، خو تر اوسه قرارداد نه دی شوی. امکان لري چې لکه زیاتو قراردادونو کې روپۍ په بانکونو کې پرتی او لوړپوړي دولتي چارواکي هغوی پورې تړلي کسان په دې باندې ګټه کوي. امکان لري چې دوی هم د دې لپاره ساتلي، ځکه چې قرارداد نه کیږي د دې زیات امکان لیدل کیږي چې دوی به د ګټې لپاره ساتلي وي او یا به داسې یو شرکت لټي چې د دوی ورسره سهم وي هغه ته د قرارداد ورکړي. دا دواړه خبرې د امکان نه لري نه دي، خو والی وایي چې مونږ دغلته یو لس بستریز روغتون جوړ کړی دی، خو هغه کې جراح نشته دی، نور خزینه ډاکټر نشته دی او د هغې لپاره ودانۍ هم نشته دی. په یو کرای کور کې مونږ د روختون یا د لسبستریز روختي مرکز فعال کړی دی او موږ د ډیرو مشکلات سره مخ یو. همدارنګه ما درته ویلې چې د نورستان ولسوالۍ هم د ډاکټرانو په ځانګړي ډول د ښځینه ډاکټرانو د نشتون سره مخ دي، او کله چې یو زنانه معمولی مریضه شي هغه هم اسد آباد یا جلال آباد لیږل کیږي، که شرقي نورستان ونیسو د هغوی مریضان اکثره بیا چترال ته لیږدول کیږي. نو دغه خلک چې دي یو خوانه خلک دا شکایت هم کوي چې ډاکټران نشته دی، بل خوانه د اقتصادي وضع د خلکو دومره نده برابره چې یو مریض یا چترال ته ورسي یا اسد آباد ته راورسي یا جلال آباد ته ورسي. نو خلک د ډیرو مشکلاتو سره شي بر صاحب مخامخ دي چې څومره زر کېدلی شي دولتي چارواکي که زمونږ غږ اوري هم چې زر تر زره په دې نورستانیانو په ستونزو باندې اقدام وکړي او د دې د حل لپاره لاره پیدا کړي او روغتون برابر کړي.
انوري صاحب، تقریبا څو میاشتې مخکې د نورستان د پخواني والي په وخت کې داسې خبر مو ترلاسه کړی وو چې د والي د غاښ درد پیدا شوی او دی بیا د دې لپاره تر کابله پورې تللی وو. څرنګه هغه د غاښونو کوم کلینیک اوس په پارون کې جوړ شوی؟
د غاښونو کلینیک خو نشته دی، یوازینی همدغه لس بستریز روغتون دی چې هغې کې هم د غاښونو ډاکټر نشته دی، جراح پکې نشته دی. ما بیګا والی سره خبرې وکړلې، ښځینه ډاکټر پکې نشته دی. نو چې اوځي کې د غاښ د ویستلو یو ډاکټر نه وي نو هلته به نورو مرضونو څه حالي شي بر صاحب. نو زیات مشکلات په نورستان کې مونږ د والی سره حافظ عبدالقیم سره بیګا چې خبرې کولې هغه وایي چې مونږ کوشش کوو چې ښځینه ډاکټران دلته راولو پارون ته، خو زیات خلک چې کوم په ښار کې اوسېږي د کابل یا جلال آباد یا نورو سیمو خلک دي هغوی نورستان کې په ځانګړي ډول بیا زنانه چې دي هغوی زړه نه ښه کوي چې نورستان ته لاړ شي، که هر څومره امکانات ورته زیات شي خو څوک دې ته زړه نه ښه کوي چې بارون ته لاړ شي او هلته خپله وظیفه ترسره کړي.
روح الانوري، مننه. د نورستان د روغتیایي ستونزو په اړه مو د ازادي راډیو له خبریاله معلومات اورېدل. بل لور ته د بلخ له مرکز مزار شریفه خپل خبریال مجیب رحمان حبیب زای په ټلیفون را سره لرو. له بلخه خبر لرو چې د خبریالانو ستونزې پکې زیات شوې دي. حبیب زای صاحب، دا څنګه ستونزې دي؟
سلامونه شیبا صاحب، تاسو ته او د نړۍ ټول اړوندونکو ته د ښکنځل څنګه مو چې وته یادونه وکړه، نه یوازې په بلخ کې بلکې د بلخ ولایت په ګاونډي ولایتونو کې هم د خبرونو په مقابل کې ستونزې زیاتې شوې دي نسبت په خاطر بل خصوص په شمالي بلخ، سمنګان، جوزجان کې وایي د دې میاشتې په ترڅ کې اتم اور تاوتریخواړي خبرانو په وړاندې سب طرف ایتلای دلته او په کې ډیر نه ورته کې وحل ټکول پرمار غوښل هم درنګ دي دوی وسایلو ضبط یې د میتور قانون له خوا شمال کې دلته د خبرانو ټولنځي ټولې په نامه یو بنسټ فعالیت لري. دغه معلومات په اساس چې نه مستر شریک کړل د دې معلوماتو په بنسټ چې په بلخ کې یو د درې مور نه د دې نشته په ترڅ کې خبریالانو پرمار غوښل شوی دی. هم درنګ یو کس د نامعلومو وسلوالو لخوا وهل شوی دی او ډیری موارد د پنځه یا شپږ موارد څخه ډېر د دوی وسایل ضبط شوي دي. په سمنګان ولایت کې چې د بلخ سره نږدې ولایت او ګاونډي ولایت یې هلته هم خبریال په نامعلومو د نامعلومو دلایلو په اساس دوی زندان کچول شوي دي چې یو مورد په سمنګان ولایت کې او یو بل مورد چې په جوزجان ولایت کې دی هغه هلته د چارواکو لخوا خبریالان په مرکنګ وهل شوي دي. نورې بېلابېلې ستونزې هم دي، دوی ته معلومات په موقع سره نه ورکول کېږي.
بله حبیب صاحب، د ګواښونو په ارتباط که چېرته تاسو ته خپله تاسو ته راشو، تاسو له کوم ګواښ سره مخامخ شوي یاست په بلخ ولایت کې؟
خو تر دا مانه په ولسوالۍ ته موږ ځکه سفر نه شو کولی چې هلته هم مخالفین موجودیت ډېر تر دمه، مثلا په چنتال، چهارملک او نور ولسوالۍ، شولګر ولسوالۍ کې ډېر تر چې مخالفین لخوا خبریالان ګواښل کېږي مستقیم ډول په بلخ ولایت کې. په لرو پرتو سیمو کې امنیتي ځواکونه هم دمه زمینه نه مساعدوي خبریالانو ته چې هلته لاړ شي او د خلکو سره نږدې خبرې وکړي، د دې له ستونزو خبر شي او هغو ته انعکاس ورکړي. مثلا تقریبا دوه میاشتې مخکې وو چې ما شولګری ولسوالۍ ته د یو راپور لپاره سفر درلود، نو بېرته د لارې بېرته راتاو شو ښار خوا ته راغلو، ځکه چې هلته امنیتي وضعیت ډېر ښه نه و او امنیتي ځواکونه هم څرنګه چې موږ مرسته ترې غوښته هغه همکاري له موږ سره نه کول حاضر نه و. یوه مهمه ډېره مسله چې په بلخ ولایت کې خبره ورته ډېره مهمه ده او اساسي ستونزه دغه داره چې د دولتي بنسټونو لخوا دوی ته معلومات په موقع سره نه ورکول کېږي او که ورکول کېږي هم هغه دقیق او مسق معلومات نه دي. مثلا که په بس خولت کې به چاودنه وشي که موږ امنیتي ځواکونو ته زنګ ووهو نو لومړی معلومات چې دوی موږ ته راکوي مثلا یوه پېښه کې که اته نفر یا نهه نفره ټپیان دي موږ ته وایي چې دوه نفره ټپیان دي یو کس وژل شوی دی. خو برعکس دغه مسایل چې د کله چې خبرنګار ورته انعکاس ورکړي
نو جنجال جوړی حبیب صاحب مننه د چاودنې خبره مو وکړه. د چاودنې بل خبر هم لرو. خبر مو ترلاسه کړ چې په کابل کې چاودنه شوې ده. صفی الله سنگزی د ازادي راډیو خبریال له کابل دغه موضوع تعقیب کړي. سنگزی صاحب چیرته چاودنه شوې ده او څرنګه چاودنه ده؟
بلې تاسو اوریدونکو ته سلام. د کابل ښار د نهمې حوزې پاړون سیمه کې نن سهار په یوه انتحاري حمله کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت له پیښو سره د مبارزې رئیس جنرال محبوب امیری ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل. دا یوې کومه پیښه چې نن سهار د پل چرخي پر سړک وشوه. یو ملکی پکې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د دې پیښې قربانیان هغه عام خلک وو چې د خپل کور په لور روانو. بله جناب شیبر صاحب، لکه څنګه چې ښاغلی امیری وویل دا پیښه د پلچرخي پر سړک شوې ده. البته د هوتخیلو سیمې ته نږدې د بهرنیو پوځیانو یوه اډه ده. لکه څنګه چې زه خپله له هغې سیمې نن سهار راتیر شوم په موټر کې، دغه پیښه ما له نږدې وکتله. دغه چاودنه د یوې بهرنۍ پوځیانو د اډې ته نږدې شوې ده او چارواکي که څه هم د پیښې هدف نه په ډاګه کوي، خو له دې مخکې هم په دغې سیمه کې ځینې چاودنې او انتحاري حملې شوې وې.
بله، کله چې تاسو را تیریدئ له چاودنې وروسته لاره وتړل شوه او کنه چاودنه دومره جدي نه وسې لاره یې بنده کړې؟
بلې، دقیقا زه په 40 دقیقې وروسته د پیښې له وخت له دې سیمې تیر شوم. په هغه وخت کې سیمه تړل شوې وه، خو ښاغلی امیری چې څو شېبې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په هغې سیمه کې هم د پولیسو تحقیقات روان و. نو کېدای شي چې د ښاغلی امیری په خبره دغه سیمه بیرته د ترافیک پر مخ خلاصه شوې وي.
مخکې تر دې چې تاسو د چاودنې ځای ته ورسېږئ، د چاودنې شخ تر لرې سیمو پورې خپور شوی و او کنه چاودنه ډېره زیاته لویه نه وه؟
دومره قوي چاودنه نه و، خو بیا هم په سیمه کې څو موټر تخریب کړي وو. په چاودنې غږ تر ډیره ځای پورې نه و اوریدل شوی.
صفی الله سنگزی مننه. و اوریدل چې د کابل په پلی چرخي سیمه کې د پلی چرخي پر سړک نن یو چاودنه وشوه چې یو تن وژلی دی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. سش کال فراهي کروندګرو د تیر کال په پرتله 40% زیاتې هندواڼې کرلې دي او هر ورځ په زرګونو تنه هندواڼې د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته صادرېږي. له بلې خوا فراهي بزګران وایي چې د هندواڼو بازار ورته نشته. احمد شاه فطرت په دې اړه له فرا څخه راپور لري.
د فراه ولایت څخه په منځنۍ ډول هر ورځ کابو 15,000 ټنه هندوانې د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته صادرېږي. د فراه ولایت والی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا رقم د تیر کال په پرتله زیاتې او سش کال بزګران د تیر کال په پرتله په فراه ولایت کې 2 برابر هندوانې کرلې د ټول افغانستان بسنه کوي.
سش کال موږ پریمانو اوبه درلودلې، د دغو اوبو څخه استفاده وسوله او حاصلات هندوانو هم ډېر ښه دي. په دې معنا چې روزانه موږ د فراسخه د 500 ټنو په اندازه باندې هر ورځ صادرات لرو نور ولایتونو ته، چې دا د افغانستان مختلفو ولایتونو ته ځي.
لبل خو بیا فرای کروندګر وایي سرکړه دوی ډیر زیات هندوانې کرلې وي، خو له یوې خوا بادونه او ورښتن دوی پالیزونه زیانمن کړل او له بلې خوا اوس د هندوانو د خرڅلو لپاره مناسب بازار نشته. دوی دولت څخه غواړي د هندوانو د خرڅلو لپاره یو مناسب بازار پیدا کړي.
50,000 مصرف کرده، ټول 50,000 گرفتار
کاری نه ماده نه چیز سه کرده، نه پالیز سه کرده و نه میلیون دلار سه کرده.
په همدې حال کې د فراه ولایت والی محمد عمر شیرزاد وایي چې د سوداګرۍ وزارت ته د فرایي کروندګرو ژغ رسولی او هڅه کوي تر څو د فراه ولایت هندوانې په نړیوال بازارونو کې په سمه بیه وپلورل شي.
یګانه ستونزه چې اوس د فراه د دهقانانو په مخ کې پرته ده هغه د مارکیټ نشتوالی دی. زموږ ارزو داوه او حسوم غشتنه مداده چې وزارت زراعت وزارت تجارت په دې رابطه باندې یو تحقیق وکړي او دوی د پراد دهکارانو سره کومک وکړي چې دغه هندوانو ته یو مناسب مارکیټ پیدا شي.
د فراه ولایت د کرنې اساس چارواکي وایي سږ کال تر اوسه د فراه ولایت څخه 300,000 ټن هندوانې نورو ولایتونو ته صادرې شوې چې تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله سنګزي څخه اورو.
د کابل ښار د نهمې حوزې اړوند هدخیلو سیمې ته نږدې نن سهار شاوخوا 6 بجې په یوه انتحاري حمله کې یو تن ووژل شو او 2 نور ټپیان شول. چارواکي وایي د پیښې قربانیان عام خلک دي. امریکایي سناتورانو جان مکین او لینسی ګراهم د افغانستان د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو هیله وکړه چې د انتخاباتو هغه نتیجې چې په دقت څیړل شوي وي ومني. د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیر شپه د تیلو ټانکرونو اور اخیستی او د اور لمبې د شپې تر 2:30 بجو د کابل د ښار له ځینو سیمو ښکاري دي. د سر صلیب نړیواله اداره وایي په هلمند کې د وروستۍ جګړو له کبله له بې ځایه شوې کورنۍ سره خپلې عاجلې مرستې پیل کړي دي. تمه ده سبا افغان لوبغاړی رهلانیک پا د نړۍ د 2.5 غوره تکواندو لوبغاړو په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه له بلجیمي لوبغاړي سره وکړي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي وایي د بل کورنۍ او بهرنیو فشارونو سره سره چې د لری کېدل غواړي د درېمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. د بلې خوا یو شمېر هندي نرسان چې په عراق کې د عراق او شام اسلامي دولت د وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو کې ګیر پاتې وو د عراق د کوردستان سیمې له پولو په خوندي توګه واوښتل. د یوکرین ولسمشر پیټرو پورشینکو د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترناشتن ته ویل د اروپا په منځګړیتوب د بیلتون غوښتونکو له مشرانو او روسي چارواکو سره نن د یوکرین پر بحران تازه خبرو ته تیار دی. او د فوټبال په نړیوال جام سیالیو کې همدا چې برازیل او جرمني وتوانېدل بیګا خپل سیالانو ته په ماتې ورکولو سره نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي.
په لاندو خبرونو کې موده خبر درلو چې امریکایي سناتورانو د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو هیله کړې ده چې د انتخاباتو هغه نتیجې چې په دقت څیړل شوې وي ومني او نور دغه په ټپه ولاړ حالت پای ته ورسوي. وړاندې د همدې انتخاباتي لانجې په اړه د کونړ د یو شمېر اوسیدونکو نظر در سره شریکو. خو اوس په د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې واړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. جان قالی کوزی دغه چاپي خبرونو ته کتنه کوي.
امریکا چاپ وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په کابل نړیوال هوایي ډګر د پنجشنبې د ورځې د توغندیو د حملې په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي طالبانو د پنجشنبې په ورځ د کابل نړیوال هوایي ډګر په پوځي برخې حمله وکړه، د میلیونونو ډالرو زیان واړوه او د جمهور رئیس حامد کرزي لپاره ځانګړی شوی هلیکوپټر هم له منځه یوړ. ورځپاڼه د یو افغان چارواکي له خولې لیکي د طالبانو په حمله کې 2 نور هلیکوپټر چې د کورنیو چارو د وزارت مربوط دي هم زیانمن شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خاص ځواک 10 دانې روسي ډوله می 12 هلیکوپټر لري چې د نشه یي موادو پر ضد ماموریت او خاصو عملیاتو لپاره ورڅخه کار اخلي. والسی ژورنال ورځپاڼه زیاتوي افغان پوستا هلیکوپټر د امریکا په پیسو پیرل شوي او د هر یو هلیکوپټر بیه شاوخوا 3 میلیونه ډالره ده. ورسپونه لیکي د کابل هوایي ډګر د پنځشمې د ورځې حمله چې طالبانو یې مسؤلیت منله له 2012 کال راهیسې په الوتکو باندې د وسلوالو تر ټولو جدي حمله وه. هغه مهال په هلمند ولایت کې د ائتلافي ځواکونو په باستیان کمپ کې طالبانو حمله کړې وه او 8 امریکایي الوتکې له منځه وړې وې. وال سټریټ جرنل ورسپونه وړاندې لیکي می 12 روسي هلیکوپټر د افغانستان د هوایي ځواک د ملا تیر دی او دا مهال د افغانستان دفاع وزارت 8 500 می 12 پنځدانی می 15 جنگی هلیکوپټر او 2 MD 500 روزنیز هلیکوپټر لري. ورسپونه لیکي دا حمله په داسې حال کې شوې چې په افغانستان کې د جمهور ریاست د 2 کاندیدانو ترمنځ شخړه روانه ده او عبدالله په رایو کې د درغلیو ادعا کوي. انګلستان چاپ ډیلی ټلګراف ورسپونه په وروستۍ ګڼه کې افغانستان د اوس لپاره عراق نه ده تر سرلیک لاندې یو مضمون خور کړی او په سر کې لیکي دا چې افغانستان د اوس لپاره عراق نه ده دا خبره د زیات شمیر څېړونکو هغه فکر نه بدلوي چې وای د افغانستان راتلونکي تیار ده. دوی وای د ناتو جنگي عسكر دروان ایساوي کال په پای کې له افغانستانه کډه باروي او تر شا به یو نازک قیامتیدونکو حکومت پرېږدي او دا په داسې حال کې چې اسلامي وسلوال فرصت ته منتظر دي. ډیلی ټلګراف رسپانه لیکي افغانستان او عراق سره تر ډیره حده نشي مقایسه کېدله. عراق په منځني ختیځ کې د اسرائیلو او فلسطینیانو او دغه راز د عربو او شیعهګانو ترمنځ پروت دی. د سوریې شخړو ورته لار کړې او د حکومت واګه د یو داسې بې اعتباره صدر اعظم په لاس کې دی چې فرقه یي شخړې په مغزو حاکمې دي. افغانستان په جنوبی آسیا کې پروت ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر له جګړې څخه زیانمن دی. حامد کرزی نوري المالکی نه دی او باید وستایل شي چې ځان یې په افغانستان کې له قومي لیکو څخه ډیر پورته او جلا ساتلی. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې یوه ستره ستونزه هم شته او هغه د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر سر روانه لانجه ده. ډیپلوماټانو او مرستندویانو فکر کاوه چې دا انتخابات به په افغانستان کې د قدرت لومړنی ډیموکراتیک انتقال وي او هیواد به په یو غږ د نوي مشر تر رهبرۍ لاندې متحد کړي، خو داسې ونه شول. ډیلی ټلګراف د تحلیل په وروستۍ برخه کې لیکي هر څومره چې د انتخاباتو لانجه په افغانستان کې اوږدیږي په هماغه اندازه د جمهور رئیس کرزی د ځایناستي چانس کمیږي او دغه راز به له دې هیواد څخه د لویدیز د وتلو ستراتیژي له ستونزو سره مخامخ وي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون څخه غواړي چې باید ژر تر ژره د دوی پاکې رایې له ناپاکو جلا او د ټاکنو پایلې اعلان کړي. دوی همدارس د ولسمشۍ له دواړو نوماندانو غواړي چې د خلکو رایو ته په درنه سترګه وګوري او د انتخاباتو اعلانېدونکي نتیجې په ورین تندي ومني. کونړیان وایي نوماندان باید دا ومني چې په ټاکنو او هر میدان کې بریا او ماتې وي. په دې اړه تفصیل د روح الله انوري پر راپور کې
د کونړ اوسیدونکو وای د جوزا په چلی رښتا مانیټه دوهم پړاو ټاکنې تر سره شوې او تر اوسه لومړنې پایلې نه دی اعلان شوې چې د پایلو د اعلان زند دوی په تشویش کې چولې او د خلکو په سوداګریزو او نورو چارو یې بد اغیزه کړې ده.
نن می زیول حق دې مونږ حیران دي ته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کوم قانون باندې د پایلې زندوي. د سرطان په ولسمه باندې دوی ویلو چې لمړنې پایلې به اعلان کړي، دغه پایلې بیا وزندېدلې.
مانم شمسل حق ده تر دې دمه پورې هیڅ کوم لمړنې پایلې او پلان نشول. خپلواک کمیسیون او کونور ګانون باندې کې تمبالي کوي، دا کار نه دی، ځکه خلک باید تشویش کړي چې آی څه به کېږي. دغه خواري دغه زحمتونه په دغه سرو ورځو کې خلکو رایه چوله، خو له خلکو تکلیف تېر کړو، سختې تېرې کړلې او نن چې پایله نه اعلانېږي خلکو سره تشویش پیدا کېږي.
دوی وایي د ټاکنو خپلواک او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونو ته په کار دي چې زر تر زره د دوی له پاکو رایو ناپاکې رایې لری کړي او نتایج اعلان کړي.
زمانو عبدالله دل د کونړ اوسیدونکو دغه د انتخاباتو کمیسیون زموږ غوښتنه دا ده چې کمی ګنده رایې دي یا باطل رایې دي دا د رڼو رایو نه جدا کړي. دواړو کمیسیونونو زموږ غوښتنه ده دا به په طرفه پاتې شي او موږ هغه څوک چې د افغانستان ولس په چا باندې اعتماد کړی دی او چاته رایه ورکړې ده خپلې ګوتې ته پرېکړې شوې دي هغې په سخت باندې رایه ورکړې ده. دغه را روان کم وخت چې ټاکلی دغه ته باید جدي خپل رئیس جمهور مونږ ته وټاکي او زموږ ستونزه کمې کړي او زر تر زره باید پایلې اعلان کړي.
دوی وایي د کونړ ښځو او نرو د ګولیو په باران او په ډیرو سختو شرایطو کې له تقلب او درغلې پاکې رایې ورکړې دي او د دې تر څنګ د خپلو اړوندو مرکزونو څارنه هم کړې ده او د خپلې کلکې څارنې په برکت د نورو درغلې کوونکو د تقلب مخه هم نیولې ده.
کونړ ولایت کې پاکو شفاف انتخابات شوي دي.
ټول ولست او خصوصا نړیوالو ته ټول افغانانو ته ډار ورکوم چې په کونړ کې هیڅ قسم درغلې نه شوي. موږ ولیدل چې ځوانان ورونه خویندې په آزاد ډول باندې رال. حال دا چې ټکې ډزې هر ولسوالۍ ته لاړم، خپله مې سفر وکړو، ټول ولسوالۍ چې موږ تل زموږ په کونړ کې هیڅ قسم درغلې نه شوي. که څوک په کونړ باندې دعوه کوي اسناد در باندې کونی کوم ځای کې درغلې شوې ده هلته د شکایتو کمیسیون جدي کار وکړي.
د کونړ اوسیدونکي د ولسمشرۍ له دواړو نوماندانو غواړي چې د ټاکنو دواړه کمیسیونونه دي خپلو کارونو ته پرېږدي او هر کله چې پایلې اعلان کړي نو دواړو ته پکار دي چې پایلې په ورین تندي ومني او د هر ډول منفي خبرو او ګډوډیو جوړولو دي ډډه وکړي.
پښتو کې مطلب دی چې دوه په لانجه شي حتما یو راپرځيږي. دواړو حکامې بیګین مدا حتمی ده چې یو به کې بریالي کیږي. دغه هله امید درو چې باید بریالي دي په خپل بریالیتوب قناعت وکړي او هر هغه څوک چې مات سره مخ شوی دغه خپل ماته باندې قناعت وکړي او خپل دغه بریالي ورته د ټول نمخ کې مبارکي.
دواړو کاندیدانو غوښتنه ده چې دیو باید د انتخاباتو کمیسیون او خصوصا د افغانانو چکه ګوتې پرې چوي دي دته باید درناوی وکړي دته ونه ګوري چې پلانکې منی او پلانکې نه منی
هر ورځ کې دوی نوي او وړاندیزونه نوي وختنی راوړي او په د انتخاباتو کمیسیون معنی عمل کوي دا به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارونه لزړ سره مخ کې هواد بحران طرف ته ځي دوانو کاندیدانو مهله ده چې انتخابات خپلواک کمیسیون پریدي چې خپل پایلې اعلان کړي دا د خلکو تشویش دا ختم کړي او هواد دغه بحران څخه وژغوري
خلک وایي که څه هم چې د ولسمشرۍ دوهم پړاو ټاکنې د جوزا په څری رښتما نیټه په ټول هیواد کې ترسره شوې خو تر اوسه یې لومړنۍ پایلې د یو څه ستونزو په وجه نه دي اعلان شوې اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې چې د چنګاښ په شپاړسمه نیټه به لومړنۍ پایلې اعلان کړي
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجه بل سبا یعنی د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړي ازادي راډیو د ماښام تر وو بجو پورې دوام کوي بیا د آشنا راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي 12 ساعته اوریدلی شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
او اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستان د تور رد کړ چې د پاکستان د تحریک طالبان مشر مولا فضل الله په افغانستان کې پناه اخیستی ده د دوه ضد او دقیق ادعاو تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو خبريال زبیح الله شفق پراپور کې
د افغانستان یو جګپوړي پوځي پلاوی د پنځشنبه پر ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له یو شمېر جګپوړو پاکستانی چارواکو سره په لیدنه کې پر دې خبرې ټینګار کړی چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د مشر ملا فضل الله په ګډون د دې تحریک هیڅ یو غړی په افغانستان کې نشته افغان دولت دا سرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د پاکستان پوځي مقاماتو د رواني میاشت په لومړۍ نیټه له افغان دولت غوښتي وو چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ او نورستان کې د میشتو پاکستانی وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویلي چې بهرنیو ترهګرو ته پناه ورکړي د افغان دولت پالیسی نه ده بلکې افغانستان په خپل د تروریزم ښکار دی د افغانستان پوځي پلاوی ترقی ورسته پاکستان ته سفر وکړ چې د جون په شپږویشتمه نیټه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مشر ډاکټر رنگین داد فرسپنتا په مشرۍ افغان پلاوی پاکستان ته سفر کړو او له پاکستاني چارواکو سره په کتنه کې په سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د سمون لپاره د ګډو هڅو غوښتنه کړې وه کله یوې خوا د پاکستان پوځي مقامات وایي چې له افغان پلاوی سره په افغانستان کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د مرکزونو د شتون موضوع پورته کړی نو له بلې خوا افغان پلاوی له پاکستاني لوري غوښتي چې د ډیورن کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې د وسلوالو پر ګډون د کوټې د شورا پر خلاف هم کوټې لګامونه پورته کړي او پر کونړ د توغندي ورولو دروي د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي کوم پاکستان ته د افغان پلاو ورستي سفرونه مهم بولي خو د دې ترڅنګ وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوس هم د اعتماد کمی دی چې له امله یې ښایي ترهګر له دې حالاتو ګټه پورته کړي د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسف زیل ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
افغانستان کے حالات طالبان ہوتا یا ملٹنٹ یا نور خلق ہوتا اینٹی ڈیموکریٹک فورس ہوتا پیدل سے بل اڑخت پاکستان میں کنفیوژن کے اختہ کڑے رہے پکار دار ہے جوڑ ملکوں نے چکم سیکورٹی فورس یا رہو چکم مشہران دی نو ابھی سیاسی حالات یا مشکلات طور سے لیول بان یا انٹیلیجنس کے لیول بان یہ بس ہم کر رہی ہوں کہ کم حد پوری ممکن ہوئی نو آگا خلق چاہ دلتا کہ ریجن کے دمنامال مسئلہ جوڑے ہوئی یا وہ فورس ہم نے کی یا پولیس بان یا دولت بان ہم نے کی وہ مخنے ہوئی تھی داغیر عباس ربی کو میں کم اختلافات کی یا بارڈر کے مسئلے دی یا کم طور میں کم سلسلہ بنو داغے بعد خبر کے لیے
تو پاکستان حکومت پدا سے حال کی افغانستان کی دے پاکستانی وسلوان طالبان د مشر دشتونی دا کوي چې د تحریک عمومی وایند شاید الله شاید د جمعې پرز لیو بهرنی خبری اجان سره په مارکه کې ویلي چې ملا فضل الله په افغانستان کې نه بلکې د ډیورن کرخه ته سیرما د پاکستان پر خوا په قبایلی سیمو کې دی یاد دی ویشت پاکستان حکومت په دې ورستوي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او وایي چې افغان دولت د دې عملیاتو په اوږدو کې پر پاک افغان ګډې پولې امنیت لا سخت کړي او دغه وسلوالو پر ضد د عملیاتو کړي چې له وزیرستان افغانستان ته وړي
از کابل تا زابل
هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
د سحر له و د ماشام تر و بجو پوری بیا ازادي رادیو خبرونه کوي د ازادي اوریدونکو پروگرام سالی محمد سالی وړاندې کوي
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونه هرکلی کوم. په دې پروگرام کې پر دوو موضوعاتو ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو. اول له اوریدونکو اوري چې په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې د ولسمشرۍ له کاندیدانو غواړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه ومني. بیا پر امنیتي مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. د ازادي او اوریدونکو پروگرام په هغو ټلیفوني پیغامونو سره پیلو چې د ولسمشرۍ د دویم ځلي انتخاباتو په اړه دي. دغه انتخابات د غبرګولې یا جوزا پر 23مه وسول. خلک وایي کاندیدان دي د دغو ټاکنو د نتایجو پر سر ولړ سوی کړکیچ پای ته ورسوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه دي ومني. نورې خبرې د اوریدونکو په ټلیفوني پیغامونو کې اوري.
په افغانستان کې په چا باندې زمين خړوبونه دیږي او تاسو دا خبره قلاګان د اوس په نن چابر کې له قهرمان خبره جبار قهرمان خبره او په مدایري شروع دی دغه شروع دي کله چا ګټي هغه اعلان کوي چې دا دې ګټل لته ولګي پته ولګي دی او چې به ستر نه نو پخېږي. اشرف غنی توی ڈاکٹر عبداللہ توی وار کرا خیپ سلامیز او خیپ شفاف توگا آئندہ کے جاگا نظر وہ لڑی کنن دوی شروش کوي په افغانستان کے دخوار غریب مسکین سارا یتیم زرون دوی نا آراموی اما آئندہ کے بیام پنځه کال بعد کے بیا انتخابات دی نو موږ ته ښه شو چې خلک معلوم شو چې کوم یو ښه ده کوم یو خراب ده. په آئندہ کے موږ دوی ته هیڅ کله رای نه ورکو او د ما پیغام ښه نشر کوي تر څو د افغانستان خوار غریب مسکین عاجز دغه د ما پیغام واوري.
مولوی محمد نبی ام د لوګر ولایت څخه فایش له ځان له کمیسیون نه دا چې دا د خلکو رای ته په سپک نظرونه ګوري او په تیر دور کې چې موږ ویل چې کاندیدان ډیر دی ورای ما هم یې استعمال کړی یا استعمال نه کړل او سم چې ویل چې دوه نفر دي سره تقریبا په هر کور کې لاس رای پنځه شلو پورې اتلس رای استعمال شوی دي او ټول د مرمیو په باران کې ورغلي یو د سرو مرمیو د ټکاري مرمیو په کلاس او کلوس او اسمګ روانو.
ولی جان دای د خوست ولایت څخه تاسو سره پیړی کیم د آزادۍ رادیو هغه مشهوره خبره چې وایي خبر موږ درکو قضاوت په خپل وکړی. کله چې یو کاندید خپل ډله ولري خپل ولري ګوند ولري تاسو څه فکر کوئ چې دوی به په انتخابات کې درغلي و نه کړي ضرور وکړي او پاتې شو هغه ویډیو چې ډاکټر عبدالله لخوا خبره شوې چې پکتیکا کې یو پولیس دا اشرف غنی په ګټه صندوقونه ډکوي. زه وایم چې دا ویډیو جدید ده ځکه چې په یو ملک کې رشوت وي فساد وي قانون ته خپو لاندې کیږي نو یو جدید ویډیو جوړول څه ګران کار نه دی.
نور کاسم افغان يم د خوست ولایت د متون پرغکل څخه تاسو ته خپل پیغام رسیدم. زما پیغام د ولسمشرۍ اوسنی دوال کاندیدان تر راځي ده یعنی د دوی دوال څخه غواړم ډاکټر عبدالله او اشرف غنی احمدی څخه چې دوی د افغانستان په خلکو باندې نور ملندې ونوي دوی دواړه باید په شفافیت سره خپل دغه انتخابات ومني نور دغه سیاسي ملاحظات په خپل منځ کې ورخ کړي تر څو د افغانستان مظلوم ولس د افغانستان دغه غریب خلک له دغه بدمرغیو څخه په امان کې شي. دوی باید په اتفاق او اتحاد سره د افغانستان لپاره یوه داسې پالیسي غوره کړي چې د افغانستان بهرنی سیاست هم پرمختللی شي او د افغانستان د اوسني نظام هم په خپل ودرېږي.
حسن د خوست ولایت خبرې کوم او د انتخاباتو د اوسني نړیوال حالات څخه نه یوازې موږ بلکې ټول افغانان سخت تشویش کې او فکر کوي چې هېواد ورو ورو د وهران طرف ته نږدې کېږي. موږ غواړو نو دواړو نمایندانو څخه غواړو چې د فرع او سیمې څخه کار واخلي او د ملت کرایه ته درناوی وکړي.
د دې نه کابل نه تاسره تاسو تماس نو سم تاسو سره او پیغام پریدم نو دې انتخابات بارے کې دا خبره کوم چې پریدي چې دا ولس او یا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل څېړنې پای ته ورسوي دغه نه بعد بیا څوک چې کوم انتقاد او اعتراض نه وکړ لري هغه دې بیا وروسته پریمانه سترګ هغه کې ورته وړاندې کی لیکن په چالاکیو په سیاستونو په واخلو باندې څوک باسي نشي کولای. دا ورس پوه دی بیا نشي راجېږېدلی د خلقو د خپل شخصي اغراضو لپاره خپل ځان نشي قربانولی چې خلق واخلي استعمال کړي. پرېږدي چې دا ورس خپله قرباني ورکړی دی او خپله اغرایې ورکړی دی خپل د خوښې هغه ته نمایندانو ته. لهذا پرېږدي چې کوم چا درغلي کړی هغه به هم راښکاره شي، چا تقلب کړی تخطي کړی دي هغه ټول به راڅرګند شي. نو د چارکۍ او د زورواکۍ نه او د ګواښلو نه دی چې کوم څه نه جوړیږي او نه به څه وکړی شي.
زه محمد صدیق د کونړ ولایت د مرکز نه تاسو ته احترام عرض لرم چې په لومړی انتخاباتو کې ما دوه رایې اچلی دي، چې یو منګل په نامه چې زما زوی دی او یو محمد صدیق په نامه چې زه پخپله یم. نو بینال په دویم دور انتخاباتو کې ما دیارلس رایې اچلی دي چې څلور مې ننګیندې دي، څلور مې زامن دي او څلور مې درې مې لوڼه دي او دوه مې ښځې دي. دا ټول ما بولی دي او په انتخاباتو کې مرای ور کړی دا. نو بنا داسې چې ما کړی دي داسې امکان لري ټول کونړ نه بلکې ټول افغانستان دا عمل کړی. نو تاسو په خپل قضاوت وکړئ چې دا رایه به څومره زیاتې شوې وي. بنا د افغانستان د خلکو د رایو احترام دې وشي او نور دې ورته لمن څوک نه وایي.
زه غنم رنگ دیازره اوسیدونکی او کورم په ننګرهار کې ده. موږ خو وروره دا غواړو چې دا دوه انتخابات دلته وشو په دې افغانستان کې ډېرې ګډوډۍ ډېر جنګونه مرګونه دردونه هر څه تېر شو او موږ نور والا ګاو سیل لرو همدغه انتخابات چې اوم کړو. او زه عبدالله نه دغه پوښتنه کوم چې وروره ته به موږ ته بچه هېڅ وکړي کله په کندوز کې مظاهرې کوي کله په کابل کې مظاهرې کوي. ښه پوهېږي چې افغانستان کې دا ګډوډي ده، دا خو خلک خپل چانس غواړي، خلک ننوځي ګډوډي راځي. نو ولې زه داسې کښېنه په کور کښېنه. موږ بدلون غواړو، د افغانستان بدلون غواړو چې دې وطن کې نور بدلون راشي چې دې ملت څو خوښي اماده کېني.
نور الله سالار د ننګرهار ولایت نه څنګه چې ډاکټر صاحب عبدالله ادا کوي چې نرایو تقلیلي شوې ده. په لومړی وار کې موږ چې تللي وو رایې مو ورتللې، زما خپلې سره یو کس هم نه ورتللی. اوس ډېر نفه چې موږ لاړو یوازې زموږ د کور نه تقریبا لس کسانو دغه رایه ورکړله او بعد له هغې نه څو کسان نور هم وه چې د هغو څه خپلې زرانه هم وي. نو تقریبا د دې دپاره موږ ډېر کمپاین وکړو، کوم پنځهویشت رایې موږ برابرې کړې په دې کار باندې. نو حتما دغسې ډېرو خلکو کړي وو او دوی ته یې خپلې رایې ورکړې وې. نو دوی کې به هېڅ کوم تقلب نه وي شوی. هغه چې کومه ادا کوي نو د دې په خاطره چې یعنې زه رئیس جمهور نه شم نو بل څوک
د ازادي رادیو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوري. اوس هم پر امنیتي مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه چې په تیرو ورځو کې د پروګرام په اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي دي.
جوید خبرې کوم د جغرافي دی ولسوالۍ د ما د جنو نه پوښتنه دا ده چې آیا د امنیت تنها په میدان ښار کې باید برقرار وي او د امن او د دولت شبکه مکاتب تنها په میدان ښار د ولایت په مکان کې باید وي او که نه په لرې پرتو ولسوالۍ کې هم باید وي؟ در حالې کې چې د دولت پرسونل د ولسوالۍ د تعمیر نه برونڅه نه صلاحیت لري نه وسای شي او نه کومه فیصله نه کوم قضاوت نه کومه یو شی فیصله کولی شي. نو دا به سخل خلک توکل د حکومت ولی چې دایته چې څه مداخله وکاو یو کار هله پاسل کوم.
دا څنګه خبرې کومه موږ د لوړو مقامات صداي نه ده چې دغه اوربان وته طالبان سره د جنگ باندې خو د بر د وطن شیدان او موږ په دوستي دي د الله سبحانه سره د کیږي چې جنگ روان دي. هیڅوک نه خو شیدان اخته شي نه کاله اخته شي چې معنا موږ د لوړو مقامات صداي نه ده چې دغه اوربان وته چې موږ اخته شي دا مو ریپورت کو او ته پیان او بس ته پیان خو ته جنگ غادي راغلي دي وز ولډي د څنګه درو دي لاندې طالبان رسیدلې دي چې د جنگونه شروع دي وته مشتو کو کتابل وجه.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زازیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. نوی ولسمشر نه، نوی کابینې نه دغه خواهش کوم چې دغه لس دولس کاله د کرزي حکومت دیرش کاله د جهاد دورې جنګونه افغانستان ځپنه دی، خلک تباه شوي دي، ګران افغانستان په سرو وینو لمبېدلی دی. ولسمشر نه دغه خواهش کوم چې کابینې کې داسې خلکو ته ځای ورکړي چې هغه ملک ته کار وکړي نه جیب ته کار وکړي. د کرزي حکومت د کرزي کابینې 100% کې 100% خلکو حکومت ته دولت ته کار کړی دی
خاورې ته کار کړی دی، ملت ته کار کړی دی، نوی پیسه د خلکو جب ته کار کړی دی، او خپلې پیسې دبئی، لندن، امریکا، کاناډا، خارج ملکونو ته وړي، هلته تجارتونه شروع کړي دي.
د غورک ولسوالۍ خبره کوم چې دا حکومت پر موږ باندې داسې تنګسي ده. دا روز زندګي باندې زه اوس یم، سامې ټپه ټپه کېږي، د یو غره په سر کې ناست یم. موږ څه وکړو؟ اوس مې نیمنۍ براو چارکۍ پلمېر ته وغوښتنګیم ولسوالۍ سره واړوله. پرون مازګر ته کور راوتلی یم، نن مازګر ته کور ته رسېږم. دا اوس څنګه ژوند، دا اوس څنګه زندګي دي؟ څو تر څو پورې به موږ داسې ټک ټک یو.
حلیمې ننګرهار څخه تا سره پاړي کې کیم. امنیت ډېر خراب ده، اربکیان ډېر ظلم کوي په خلکو باندې. حکومت نه ویلی بلا دا چې اربکیان ختم کړي.
پر موږ دا درې کال ته غورک ټول ولسوالۍ کې لار بنده ده. حکومت څه موږ دا خواهش لرو چې دغه حکومت را باندې را ډېر شي یا راسه ولاړ شي. طالب پر موږ څه دغه لار بنده کړې ده چې وایي تاسې حکومت یاست، نو موږ تاسو لار نه درلکو. طالب په کوم کتاب، په کوم شریط، په کوم عجز ستا پر ولس باندې لار بنده کړې ده. دا درې کاله کېږي چې زموږ ژوند او زندګي په غرو کې ده. پر موږ دا لار بنده ده، خدای وایي ته ولې نه بارېږې؟ زموږ په حکومت سره بیا دا خواهش لرو چې ته خپل نفر را ډېر کړې یا دغه حکومت ته وباسه، زموږ ته سایس ده. زغازل غورک ولسوالۍ سره دا خبره درسره کوم چې دغه حکومت چې یا زموږ څخه ووځي یا جراته راشي. نور دا درې کاله کېږي چې پر موږ لار بنده ده. یو من بره موږ نسو پیدا کوای چې پیدا کړو په 300 افغانۍ پر مشتره کوي. چې موږ ګرده پر غرو پر سرو دي چې غرو ته ورواړو، اخوا ته طالبان دي، پر موږ پسې راتغلي ګریه مو په سرایو سره خلک ایستلي دي. حکومت صدا خواهش کوو موږ چې دغه حکومت موږ ته ولاړ شي یا د نوره ته راشي.
زه جان عربي د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د افغانستان اسلامي حکومت د هغه خواهش لرم چې شیرزاد ولسوالۍ کې طالبان زیاتې ولسوالۍ خلک دوی د مخه ونیول شي. ولسوال د ولسوالۍ نه بهر نه راوځي، باید د دې مخه ونیول شي.
زه د بری خاکسار د کندهار ولایت دا پیغام پرېږدم. دلته موږ ځینې مشکلات لرو د محلي پولیس یا دربکان څخه. هغه چې که وخت موږ د کور څخه یو خوا طرف ته عمد کوو یا د کور راووځو، دلته د بیګ پوستې یا قرارګاوې دي، نو ګای وخت دی په موږ باندې دوزان وي. خپل د ځانو لپاره منی را باندې جوړوي، او ګای وخت یا بودی را باندې د کښې د خاورو توران را باندې جوړوي. زموږ سپېره دي ځوانان کشران، آیا هر څوک را ګرځوي په دې لار باندې بیا نه پرېږدي. نو موږ د رئیس صاحب څخه د کندهار د مسؤل څخه دا غوښتنه لرو چې دغه زموږ مسل ته حل څو دفترونه موږ په دې مشکلاتو کښې اوسېږو.
د اوریدونکو پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل چې د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. اوسنی پروګرام د غلطه پای ته رسیږي. په بل پروګرام کې مو بیا خدمت ته راځم ستاسو له ګڼو ټلیفوني پیغامونو سره. تر هغو د خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سحوال سحوال فانشتر